لتا سي چاوريدون کې سره وي درن واوريدون کو پاتیا او سات په وختو ژبه د افغانستان سیمه اونړي مهم او روسي حالات خبرونه په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي له پاکستانه د سلګونه زره افغان کډوالو وستل د افغانستان د روان بشري بحران د پراخېدو نور ګواښ هم رامنځته کوي. د ادارې پرون په خپل اکسپانډ لیکلي ډیری راستنیدونکي کډوال نه کار روزګار لري او نه د اوسېدو ځای. یونیسیار زیاته کړي پاکستان داسې مال دا اقدام وکړ چې ژمی را روان دی او د افریقا تر دې په بد وخت کې نشوای کېدی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر راستنو شوي او افغانانو هم له خپل بد وضعیت سر ټکولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالې پریسا آزاده د غیر قانوني نیول کېدو پر راپورونو ژور اندېښنه ښودلې. دې سازمان پرون په خپل اکسپانډ لیکلي میرمن آزاده منیجه صدیقي، ندا پروانی، جولیا پارسي، د هغه میړه رسول پارسي او د بشري حقوقو نور فعالان باید سمدستي له بنده خوشي شي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې فعالانو د نیول کېدو په خلینه دی کړی، خو ویل کېږي چې دوی د طالبانو استخباراتو نیولي دي. د روسیا او پاکستان چارواکو د افغانستان او د سیمې پر امنیت خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي د روسیې پاکستان د ګډ کاري ګروپ په لسمه غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې وشوه، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ویرشینین او د هغه پاکستانی سیال سید حیدر شاه ګډون کړی و. اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو په دې غونډه کې په سیمه او نړۍ کې د تروریستي ګواښونو په اړه خبرې وکړې او په دې ترڅ کې د افغانستان منځنۍ او جنوبي اسیا او شمالي افریقا په اړه ځانګړی بحث وکړ. اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې پاکستان او روسیې افریقا کړي چې دواړه هیوادونه به د تروریزم د مالی سرچینو د وچولو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په نورو برخو کې په خپلو کې همکاري کوي. ملګرو ملتونو غزې ته د بشري مرستو د رسولو بهیر د سونګ د موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له امله پرون وزنډه و. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا اقدام به د زرګونه وګړو او بېکوره فلسطینیانو وضعیت تر دې خراب کړي. هغه د خوړو نړیوال پروګرام وایي ملکي وګړي د غذایي موادو د کمښت له امله سمدستي له احتمالي قحطۍ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې اومه اونۍ پیلېږي، د نړیوالو مؤسسو چارواکي ویلي چې د غزې پر 2.3 میلیون وګړو د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی. او متحده ایالاتو د کتایب حزب الله په نوم د یو ایران پلوي عراقي وسلوالې ډلې پر شپږ غړو بندیزونه ولګول. دا ډله په عراق او سوریه کې پر امریکایي سرتیرو په وروستیو حملو کې په لاس لرلو تورن ده. د دې ډلې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر، د شورا یو غړی، یو قومندان او د رسنیو یو ویان دي. هغه کسان دي چې بندیزونه پرې لګول شوي دي. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو په دې وروستیو کې په داسې حال کې حملې وشوې چې په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له امله په سیمه کې کړکېچ زور اخیستی دی. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل خبر شي. د ماشومانو د ساتنې ادارې د هغو افغان کډوالو په کمپونو کې چې له پاکستانه راستانه شوي د ساري ناروغیو د زیاتېدو له امله اندېښنه ښودلي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې دننه هم خلک له اقتصادي وضعیت شکایت کوي، د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ ویلي د افغانستان اقتصاد چې له وړاندې کړکېچنو اوس بیخي د زوال پر لور روان دی. او د جرمنی او د ترکی جمهور رئیسانو چې هیوادونه د فلسطین او اسرائیل په اړه جلا جلا نظریات لري، تیره شپه په خپله کتنه کې د غزې د روان وضعیت په اړه خبرې کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته وګیاس درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې بعد ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه تاندې څنګه در تخبره شي، خو له هغه وړاندې په لومړۍ نیمایي کې یا نیم ساعت څو مهم راپورونه واوري. د ماشومانو د ساتنې اداره ایسف د چلډرن د هغو افغان کډوالو په کمپونو کې چې له پاکستانه راستانه شوي د ساري ناروغیو د زیاتېدو له امله اندېښنه ښيي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو، د راستنو شویو کډوالو په ماشومانو کې د سختو تنفسي ناروغیو او نسناستي خبر ورکړي. بلخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې یو غړي پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ژمي په دورشال کې د 300 افغان کډوالو د وستو په برخه کې د اسلام آباد اقدام د دوی د حکومت لپاره لویه ننګونه ده. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه یا سیف د چلډرن وایي زرګونه افغان کډوال چې په وروستیو څو اونیو کې له پاکستانه راستانه شوي دي، د تنفسي ناروغیو او نسناستې په څیر له سختو ناروغیو سره لاس ګرېوان دي چې د دې ټولنې په وینا په چټکۍ سره د سرایت په حال کې دي. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې تیره میاشت د سیف د چلدرن په کلینیکونو کې د سختو تنفسي ناروغیو 3000 او په نسناسته یا اسهال اخته 1200 ماشومان ثبت شوي دي. په بیان کې له دوړو او خاورو سره نږدېوالی او په لوغړنو کورونو کې استوګنه په راستنو شویو کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو احتمالي دلیل بلل شوی او ویل شوي دي ډیری کورنۍ په هغو باروړونکو موټرو کې هیواد ته راستنیږي چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د ټولنې مشر ارشاد ملک ویلي دي چې له پاکستانه پر راستنو شویو افغان کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو سرایت د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی زیاتوي چې ښایي په ډله ییز ډول د کډوالو له راستنېدو سره په تېره د کورنیو او نجونو لپاره د څښاک د اوبو او د روغتیایي امکاناتو د برابرولو په برخو کې ننګونې تر دې هم زیاتې شي. بلخوا د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزی ویلی دی چې له پاکستانه د ژمي په درشل کې د شاوخوا 2 میلیون بې اسناده کډوالو ایستل به خورا ډېرې ستونزې رامنځته کړي. ښاغلی عزیزی پاکستان ته د سفر پر مهال رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د دومره ډېر شمیر افغانانو راستنول د طالبانو د حکومت لپاره یوه لویه ننګونه ده.
دا د لسو سلو کسانو خبر نه ده، د شاوخوا 1.3 لک خلکو خبره ده. دا کار به بې له ستونزو نه وي. ژمی په درشل کې دی. زه باور لرم چې کډوال هم له خورا ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. د دوی د دارو درملو او روغتیا خبره، د خوړو ژمي او سړو خبره، نورې ډېرې ستونزې مو په مخ کې دي. دا د امارت لپاره یوه لویه ننګونه ده.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وای د راستنیدونکو کډوالو په سلو کې 80 خځې او ماشومان دي. په هر څلورو کډوالو کې یو له 50 کلونو کم عمر ماشوم شته او په سلو کې له 70 زیات له 100 کلونو کم عمر لري. د دې ټولنې په وینا ډیرای راستنیدونکو کورنۍ ویلي دي چې د استوګنې لپاره ځای او د خوړو لپاره پیسې نه لري او اوس مهال په موقتی استوګنځایونو کې په ډیر بد حالت کې ژوند تیروي. لبل اخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر پرون وویل چې د ژمي په درشل کې له پاکستانه د سلګونه زره افغان کډوالو راستنېدل به د افغانستان روان لوی بحران نور هم ژور کړي. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه بې اسناده افغان کډوالو ته مهلت ورکړ چې په خپله خوښه له دې هېواده ووځي کنه په جبري ډول به وایستل شي. د نومبر په لومړۍ نیټه د دې مهلت له پای ته رسېدو سره سم خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر پیل شو.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسې ازادي رادیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ وایي د افغانستان اقتصاد چې له وړاندې کړکېچنو اوس بیخي د زوال پر لور روان دی. د انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي ډېری افغان کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي. ډېری ښځې له کارونو ویستل شوي او د دې ستونزو سربیره د نفوس زیاتوالی او له پاکستانه د افغان کډوالو ویستل د اوږدې مودې لپاره بشري اړتیاوې لا پسې زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د دوو راپورونو شننه هم وړاندې کړې او د خپلو دوو تحلیلګرانو له قوله زیاتوي په تیر کال کې د اقتصادي ثبات د ځینو نښو سره سره اقتصاد کمزوری پاتې دی او نشي کولای د مخ په زیاتېدونکي نفوس لپاره اړینې دندې او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې ویاندویانو تاکید کړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. خو د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ راپور کې د دې انسټیټیوټ د یو تحلیلګر ویلیام بیرډ له قوله لیکل شوی په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې او کمکاري هم مخ په ډېرېدو ده. هغه وایي د بېوزلۍ کچه ډېره لوړه ده او ډېر شمېر افغانان لا هم د خپلو لومړنیو خوراکي اړتیاو د پیدا کولو توان نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ په راپور کې له افغانستان سره بهرنیو مرستو ته هم اشاره شوې او لیکي دا مرستې چې په 2022 کال کې نږدې 3 میلیارد ډالر وي په 2023 کال کې سمې نیمایي کمې شوې. په راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا بزګرانو ته د بدیلي معیشت پروګرام پرته د کوکنارو په کښت بندیز د کلیوالو کورنیو د عاید ټیټېدو لامل ګڼل شوی او لیکي دا بندیز به د هغوی 1 میلیارد ډالرو څخه ډېر عاید راکم کړي چې یوازې به فقر او محرومیت نور هم زیات کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د اپریل په 3مه د کوکنارو کښت منع اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل یوه بله لویه ننګونه بولیا وای دا وضعیت به د دې هیواد مالی کړکیچ لا پسې زیات کړي. د انسټیټیوټ د افغانستان د لویو اقتصادي عواملو په اړه لیکلي چې دا هیواد له انفلانسیون سره مخ دی. داسې مهال چې طالبان ورته خوشحال دي چې ګنې بیې به راټیټې شي، خو د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له قوله دا بد خبر دی، ځکه چې دا حالت د ټولیز اقتصاد ارزښت راټیټوي، بیروزګاري زیاتوي او د دولت عواید به راکم کړي. په دې راپور کې د افغانستان د صادراتو وده هم کمزورې بلل شوې او د عوایدو په کمیدو سره د مالیاتو د کمیدو یادونه هم شوې. د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو کار بندیسته هم اشاره شوې چې له قوله یې د افغانستان اقتصاد ته سخته ضربه ورکړې ده. په راپور کې زیاته شوې د طالبانو بندیزونه په خصوصي سکتور کې د ښځو په دندو بشپړ بندیز لګوي. په راپور کې یوازې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د آرایشګاو بندیسته اشاره شوې چې لږ تر لږه 6000 ښځې له کاره بې برخې کړي. د طالبانو حکومت بیا په محدودو ادارو کې ښځو ته د کار له اجازې پرته د دوی له کار بندیز دفاع کړې او وایي دا پریکړې د شرعي اصولو پر بنسټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر بېوزله افغانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې له سختې بېکارۍ سره مخ دي او اقتصادي وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د جرمنی او د ترکیې جمهور رئیسانو تیر شپه په خپل کتنه کې د غزې د روان وضعیت په اړه خبرې کړي. جرمنی او ترکیه د حماس او اسرائیلو په جګړه کې له یو بل سره جلا دریځونه لري. جرمنی د اسرائیل او ترکیه د حماس ملاتړ کوي. بلخوا ملګري ملتونه وایي غزې ته د بشري مرستو رسول د سونګ موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له امله ځنډېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د جرمنی ولسمشر فرانک والتر شتاینمایر بیګا ل خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د منځني ختیځ پر روان بحران کې د خپل هیواد دریځ یو ځل بیا روښانه کړ. د جرمنی د ولسمشرۍ دفتر په یو بیان کې وویل چې د فدرال دولت ولسمشر ل خپل میلمه سره په خبرو کې پر اسرائیلو د حماس ډلې د برید د څرنګوالي او د یوې تروریستي ډلې په توګه د حماس په اړه خپل دریځ واضح کړ. متحد ایالات او اروپای ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د جرمني د دولت بیان زیاتوي چې ښاغلی شتاینمایر د خپل بقا او د ځان د دفاع لپاره د اسرائیلو پر حق ټینګار وکړ. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د راپور لمخې شتاینمایر دا څرګندونې د اردوغان د هغو انتقادونو په جواب کې وکړې چې پر اسرائیلو یې د غزې په جګړه کې لري. د ترکیې ولسمشر که څه هم د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره د حماس ډلې حمله وغندله، خو وروسته یې حماس د ازادۍ لپاره د جنګیالیو ډله وبلله. د بیان لمخې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې دوی ټول باید د برمتو د خوشی کېدو او د سینې کچې ته د دې بحران د غځېدو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. بیان زیاتوي چې اردوغان او شتاینمایر د ملکی وګړو د خوندیتوب او د غزې ترانګې ته د بیړنیو بشري مرستو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په داسې حال کې چې په غزه کې د حماس د افراطي ډلې پر ضد د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي، ملګری ملتونه وایي چې غزې ته د بشري مرستو رسول د سونګ د موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له کبله ځنډېدلې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې له دې سره په سیمه کې د زرګونه بې کوره او وګړو فلسطینیانو کړاو لا پسې زیاتېږي. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی بیګا وویل چې د خوړو او نورو اړتیا وړ توکو د نشتوالي له کبله ملکي وګړي د سمدستي قحطۍ له احتمال سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې اوومه اونۍ پیلېږي، د نړیوالو مؤسسو چارواکي وایي د غزې پر اوسیدونکو چې شمېر یې 2.3 میلیون کسانو ته رسیږي، د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
پیاله بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې مطالب خبره کړي دي چې د زنیو لنډیز به واورو.
بیا هم ګڼو لویدیځو مطبوعاتو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په موضوع لیکنې خبرې کړي دي. کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې لیکلي، پاکستان په وروستیو کې په خپله خاوره کې د سخت دریځو د حملو د زیاتېدو په غبرګون کې د سلګونو زرو افغان کډوالو ایستل پیل کړي دي. امنیتي شننونکي د یوه بشري بحران نښې ویني او په سیمه کې د پراخې ناامنۍ په وړاندې خبرداری ورکوي. د بحران نړیوالې ډلې د دوشنبه په ورځ وویل د افغانستان چارواکي د زیات شمیر راستنیدونکو کډوالو د منلو وس نه لري. د کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې پر اساس په پاکستان کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال اوسي. د هغو اکثره له جګړو او یا هم د هغو ټولنیزو محدودیتونو له کبله تښتېدلي چې په وروستیو 2 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې عملي کړي دي. ګڼ نور په پاکستان کې زیږېدلي دي. اوس د هغو نیمایي له دغه هېواده د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ورځپاڼې پر اساس په افغانستان کې د هغوی د لومړنیو او اساسي اړتیاو برابرول به اسانه نه وي. په افغانستان کې د ډېر شمېر کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره امکانات ډېر لږ دي او له بلې خوا پاکستاني چارواکي اجازه نه ورکوي چې کډوال خپل وسایل له ځان سره یوسي. که له پاکستانه راستنیدونکي کډوال وسایل او نورې اسانتیاوې نه لري، خو ځینې نورې غوښتنې ممکن ولري چې طالبان یې نه ورپوره کوي. هغه ښځې چې زده کړې کړي یا یې په مهاجرت کې کار کاوه ممکن له طالبانو هم د زده کړو او کار غوښتنه وکوي. د بریتانیا میل ورځپاڼې هم له پاکستان څخه د ایستل شویو او ایستل کېدونکو افغان کډوالو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی: له پاکستان څخه ایستل شوي افغانان له صفر ژوند پیلوي. تر دې عنوان لاندې د یو پیک اپ موټر عکس لیدل کیږي چې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان پکې سپاره دي. میل ورځپاڼه د هغو ماشومانو او ښځو د سخت وضعیت کیسه کړي چې له پاکستانه تر ایستل کېدو وروسته په افغانستان کې په خیمو کې اوسي. تورخم ته نږدې د غره په لمن کې په کمپ کې خپل هیواد تر د راستنو شویو کډوالو پر بدن د ورځې په مخه د لمر د تیزوالي له کبله خولې ماتوي، خو د شپې په مخه له سړوالي بدن ریږدي. د تورخم چارواکي وایي لکه چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی، لږه لږه 2,00,000 تنه له دې لارې افغانستان ته راغلي. د هغوی په منځ کې ډیر داسې کسان شته چې کټول عمر نوي نو د ژوند لویه برخه له هیواد بهر تیره کړې ده. میل ورځپاڼه زیاتوي په تورخم کې له لومړني کمپ څخه کډوال د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته وړل کیږي او هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ نغدي ورکول کیږي چې د یوې افغان کورنۍ د یوې میاشتې د خرڅ لپاره کافي دي. ورځپاڼې د هغو کورنیو یادونه هم کړې چې په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري. ورځپاڼه لیکي له پاکستان څخه ایستل شوي شیراغا فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی نه پوهیږي چې چیرې ولاړ شي، ځکه د افغانستان په هیڅ ځای کې نه کور لري او نه مځکه. د خپل کړه او نه ماشومان په لارې کې بار کړل چې کندوز ولایت ته لاړ شي، ځکه چې په کندوز کې زیږېدلی دی. د په 15 کلنۍ کې له کندوز څخه پاکستان ته مهاجر شوی وو او اوس په کندوز کې خپلوان نه لري.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وی سات اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه ده. کولای شي زموږ ویب پاڼه ته ورشي، نه یوازې دا چې زموږ خبرونه ژوندۍ واوري، ټول مطالب چې په ازادي رادیو کې خبريږي یا هم زموږ په ویب پاڼه تاسو په ژوندۍ تړونې کې چالتا شته، دا په کاغذ غلو سره اوریدل شي. ازادي رادیو کې ځای پر ځای دی لوستلای هم شي. هر مطلب په خپل ځای کې د راپورونو برخه، د خبرونو برخه او ترخوای زموږ ویډیو برخه هم شته. خبرونه چې تاسو غواړئ ویډیوي بڼه یو ګوري او د ازادي رادیو د پاره کې البته خبريږي هم اوریدلای شي. ترخوای د ازادي رادیو اډیو یا غږیز خبرونه هم زموږ په پاڼه کې ځای پر ځای دي، هغه ته هم سر ورخکاره کولای او اوریدلای شي. که چیرې کوم خبرونه له تاسو نه پاتې شوی وي او لیدلی مو نه وي، کولای شي د خبرونو جدول کې عمومي پیدا کړئ او هغه هم وګورئ. دا یادونه هم اړینه ده چې ازادي رادیو زموږ په سوشل میډیا یا زموږ په ټولنیزو رسنیو ټویټر، یوټیوب او ترخوای انسټاګرام او فیسبوک کې ژوندۍ خبرونه لري. البته ځینې خبرونه چې ویډیو دي هغه ژوندۍ دي چې تر ډېره پورې سیاسي او خبری خبرونه دي. زموږ ټولنیزو رسنیو کې تاسو هم په ژوندۍ باندې کتلای شئ.
اوس به ولاړ شو کندوز ته. هلته د اقتاش ولسوالۍ خلک وایي هغه ډول چې اړین دي اسانتیاوې نه لري. د سړکونو خرابوالی، د روغتیایي مرکزونو کمښت، د ښوونځیو، د ودانیو او برېښنا نشتوالی هغه لویې ستونزې دي چې د دې سیمې خلک یې د خپلو مشکلاتو په توګه یادوي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی شته ستونزې ژر ور حل کړي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د کندز د اقتاش ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي او د روغتیایي مراکزو له کمښت څخه شکایت کوي. اقتاش د کندز تازه تشکیل شوې ولسوالۍ ده چې په 2015 کال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د یاد ولایت لپاره درې نوې ولسوالۍ منظور شوې چې یوه هم پکې د اقتاش ولسوالۍ ده. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د تیر نظام پر مهال دغه ولسوالۍ د سختو جګړو شاهد وه او له امله یې په یادې ولسوالۍ کې لږ پراختیایي پروژې پلي شوي دي. د اقتاش ولسوالۍ د سوجانیو د سیمې یو اوسیدونکي نقشبند سوجانی ازادۍ راډیو ته وویل:
مو اشدن د کلینیک ضرورت داریم.
خلک روغتیایي کلینیکونو ته جدي اړتیا لري. زموږ سړک سخت خراب دی، باید په اساسي ډول ورغول سي او د دې ترڅنګ د ښوونځیو لپاره باید ودانۍ جوړ سي. او پر دې سربیره موږ د څښاک پاک اوبو ته اړتیا لرو. چارواکي باید زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د نوموړي ولسوالۍ د اوسیدونکو د خبرو له مخې د سړک خرابوالی، د روغتیایي مرکزونو کمښت، د ښوونځیو د ودانیو کمښت او د برېښنا نشتوالی دا هغه عمده ستونزې دي چې دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د دې ولسوالۍ د جنت باغ سیمې یو اوسیدونکي محمد الله راته وویل:
مشکل د مونږ دغه ده، یوازینی مشکل دغه ده چې مونږ برق نه لرو او سړک د مونږ خرابه ده، کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو. مونږ د دولت نه دا تقاضا لرو چې مونږ ته وروره دغه کوم شی چې کمبود لرو دغه مونږ ته جوړ کړي. کوم وخت نا وخت یو مریض پیدا کیږي او ښه پیدا کیږي، سوچ کلینک پور رسیږو، مریض د مونږ مابای نزی سارکونه هم خراب دي.
د اقتاش ولسوالۍ د باسوس سیمې یو اوسیدونکی محمد مرتضی هم ورته خبره کوي:
دې کلی کې جنگ سوای ده، دا کلی ټول وران ده، نه برق او نه سرک لرو، هر څه وران دي. اوس لږ زره د ابرسانی شبکې کار روان کړی ده، پای کار روان ده، اجتماع باندې نور کلی وران ده. نو مشکلات خلک ډیر زیات لري، شخصي مکتب نه لري، کلینیک نه لري، دا کلیوال ټول کورونه وران دي.
د اقتاش ولسوال مولوي عصمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې ان نوموړي ولسوالۍ ودانۍ نه لري او اداري چارې په یو کرایي کور کې مخته وړي.
سړک مردم خراب است، همه سړکونه خراب است، اگر فرعي است یا عمومي است.
د دې ولسوالۍ عمومي سړک خراب دی، زیات شمېر ښوونځي ودانۍ نه لري او شته روغتیايي مرکزونه بسنه نه کوي. باید په دې ولسوالۍ کې یو 50 بسترېزه روغتون جوړ شي. ولسوالۍ هم اداري تعمیر نه لري. موږ د خلکو ستونزې تر لوړ پرو چارواکو رسولې دي او تمه لرو چې ورته رسیدنه وسی.
نوموړي ولسوالۍ د 40 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. پخوا اقتاش د خانابات ولسوالۍ اړوند سیمه وه، خو د تیر نظام پر مهال یاده سیمه د خانابات له بدنې جلا شوه او ولسوالۍ ته ارتقا وکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په 40 کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
وسام ساسي د پیغامونو وخت سیدلې. خو ساسي د پیغامونو لخبراوي وړاندې ک غواړي د خپل سنزو پاړه او نور مهم مسایل پاړه باندې موږ خپل نظریات راولګي او ازادي راډیو یې درته خبره کی. زموږ واتس اپ شمیرې ته چې ساسي د پیغامونو په پای کې خبريږي هغه شمیرې ته خپل غږونه راوسوي. موږ به ساسي پیغامونه د ازادي راډیو په بیا لا بیل خبرونه کې سریر وي ساته دي تاسو خبرو کوم. اوس هم ساسي پیغامونه
ستاسو ل پیغامونو
پاکستان میں تماس در سے نیو لی دی سنید افغانستان یم دا کندار ولایتیم کندار کی میں وزیفات رو لک مندین دا پوستیو
اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی راغلی یم پاکستان کې اوسم اوس پاکستان پرېږدي نه دلته او هلته موږ ژوند په خطر کې دی دلې په ځنګله کې ټکان راباندې سوي دي هلته یې ویشتلی یم په پاکستان کې کولمې مې ټوله په لشتکې دي سوال بل د دوم د نړۍ سمه دا غوښتنه ده چې زموږ ستاسو سمه دا غوښتنه ده چې زموږ غږ درې چا پرې ورسوي او نړۍ سمه غوښتنه ده چې زموږ خاور کې وکړي
ژوندی ژوند کې یو بل سره همدردي او همکاري وي چې له هغو څخه د خلکو ته پور ورکول وي بیا له خلکو د مجبوریت او د ضرورت په وخت کې د پور اخیستل یا د پیسو یا د بل څه شي نو طبعا افغانستان کې دغه د پور اخیستل او د پور ورکړې دود ډیر دی هغه که د سامان دودی او که هغه د نورو مالی د نورو موادو دودی چې په ورځنیو چارو کې د خلکو ترې استفادې ورګرځي او ضرورتو ته پېښېږي نو د کلي کور نه ونیسه تر کاروبار او تر دفتره او بیا تر سنګره دا شیان شته دی د پور ورکړه اما افغانستان کې طبعا اوس د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزوره شوی دی هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاري زیاته شوله زمونږ کې هیواد کې پور هغه چاته ورکول کېږي چې ګوري سبا یې دا لنډوونکی دی کولی شي د خپل پور ادا کړي نو په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکوي چې کاروبار یې جوړي معاش ولري د عایداتو منبع ورته معلومه چې مثلا احمد ما نه قرض غواړي د عایداتو منبع شته نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکړي مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع یا نو کاروبار ډېر ګډ وډ شو نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور ورکې باندې اعتماد نه کوي نه چاته ډېر په اسانۍ پور نه ورکوي ولو که ډېر نږدې خپلوان هم یې پوهېږي چې هره بېکاري چاته ده دا بېچاره بیا ماته څه راکړي یا نو ما سره به څه همکاري وکړي
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو لیدونکو ټولو ته سلامونه خو د قرض په ارتباط باید داسې ووایم که یو سړی ډېر له انتها زیات قرضداره کېږي باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې او بل هغه تر ټولو غټ خبره دا ده چې هغه مجبوره نه کړي چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جایونو ته ولاړ شي هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي اوس ما خپله قرض کړی توانی سوی یم کاروبار مې کړی په وکې توانی سوی یا چا پیسې راچې وړې دي تقریبا هغه پور اوس زما له وسه پورته ده زه د ورکولو توان نه لرم خو د ما مانې چې د چا په پیسې دي هغو زه مجبوره کړم چې زه خپله وظیفه م له لاسه ورکړم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکړم خپل وطن پرېږدم او وتښتم نو فلا دې وکړه چې دا ما پیغام تاسو نشر کړئ تر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلي او د صله رحمۍ پیدا شي وسلام
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمېره ده 00422114201. ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422114015
شمیره بیا تکرارو 00422114015
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس ډیر مننه چې تر دم غړي پورې را سره وي ازادي رادیو سلیروي سات اوس خبرونه لري زموږ خبرونه په میډیم او منځنۍ چپو باندې خبريږي تر خوای زموږ سنۍ خبرونه په زموږ پرونیز رسنوي هم ژوندۍ د ویډیو په شکل باندې نشرات دي تاسو کولای شئ د ډیرې لمحال د افغانستان په خلوت د مخام د شپږ بجو وروسته واوري درنو اوریدونکو ډیر مننه چې و را سره وي د خبرونه په پایل کې هم یادونه کړې و چې دویم نیمایي د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه د ځوانانو لپاره تاندې څانګې لپاره جلا شوې ده. خو مخکې له دې چې هغې خپرونې ته ورشو، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي له پاکستانه د سلګونه زره افغان کډوالو ایستل د افغانستان د روان بشري بحران د پراخېدو نور ګواښ هم رامنځته کوي. د ادارې پرون په خپل اکسپانډر لیکلي، ډېری راستنېدونکي کډوال نه کار روزګار لري او نه د اوسېدو ځای. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالې پریسا آزاده د غیر قانوني ولګېدو په راپورونو ژور اندېښنه ښودلې. د سازمان پرون په خپل اکسپانډر لیکلي، میرمن آزاده، منیجه صدیقي، ندا پروانی، جولیا پارسی او د هغه میړه رسول پارسی او د بشري حقونو نور فعالان باید سمدستي له بنده خوشي شي. روسیا او پاکستان چارواکو د افغانستان او د سیمې په امنیت باندې خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لیکلي دي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال وزیر سرګی ویرشینین او د هغه پاکستانی سیال سید حیدر شاه پرون په غونډه کې په سیمه او نړۍ کې د توریستي ګواښونو په اړه خبرې کړي او تر څنګ یې د افغانستان منځنۍ او جنوبي اسیا او شمالي افریقا په اړه هم ځانګړی بحث کړی. ملګری ملتونو غازی ته د بشری مرستو د رسولو بهیر د سونګ د موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له عمله پرون وزنده و. رویټرز خبری اژانس راپور ورکوي چې دا اقدام به د زورګونه وګو او بیکور فلسطینیانو وضعیت تر دې لا خراب کړي. هخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي ملکی وګړي د غذایی موادو د کمښت له عمله سمدستي له احتمالي قحطۍ سره مخامخ دي. او متحده ایالاتو د کتایب حزب الله په نوم د ایران پلوی عراقي وسلوال ډلې پر شپږو غړیو بندیزونه ولګول. دا ډله په عراق او سوریه کې پر امریکایي سرتیرو په وروستیو حملو کې په لاس لرلو تورن ده. د دې ډلې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر، د شورا یو غړی، یو قومندان او د رسنیو یو ویان دي هغه کسان دي چې بندیزونه پرې لګول شوي دي. کور مو آباد او سم تاندې څنګه خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ په خپرونه کې په دو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی په دې غږیږو چې ولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانۍ یو د انرژي ته ګورم، هغې انرژۍ په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
دوی څنګه کولی شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
له نه کول نه څه کول غوره دي؟
هر ځوان باید نوي فنون، نوي تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاس تر زنې کښېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه کدا ځای ته لاړ شم داسې بوشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلې دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډي شوي دي، دې پنتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای. ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی و، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډي شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. ایمنګ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملک زای وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او ورته وقانې او نور زحمت نه وباسي
سړی کوشش وکي خرابیت جوړ کی وګرځي تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي هغه ډیر ښه خسماره لري دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب يم سبا بس کیږي یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي دا اس کله نه سړی باید ډیر وګدو فکر وکي او خبره هم دغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکي ډیر سب لاسته راوړي
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري ځکه خو نجیب ملک زی وایي چې د پوهنتون لا پرې خودو کله وروسته پوښو چې باید بیرته په هنتون ته لاړ شي زده کړې وکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي
اوس فعلاً ما پنتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله پخوا هم پنتون شروع کړی و ما خوشی کړو بعضې مشکلات وو او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو ژوندي یو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي پنتون مې شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم
سنگر کمال زه چې د ژوند لا ډیر ستوندو سره مخ شوی وای تل هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وخت شي
خپل ژوند په اړه درته وایم خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان و نه بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم او فعلا چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري و او فعلا ښه ده خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو په ځان باندې مطمئنه وو مثال ډیر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري خو ځان ډیر داسې نیمګړې احساسوي په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم هغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي
دا خو دایل ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما ځکه غواړم یو وظیفونه سم په واسطه دا د دې لپاره ډیرې هڅې پکار دی او داسې نورې بهانې لټوي نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې یو انسان په څېړنه وکړي او کېدای شي دی ځان ته داسې ولاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه وسي او دا یو کولی شي چې خپل کار مخته یوسي دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهاني ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت زه وظیفه نشم کولی یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم نه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي دمدنن نه
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیا وی ډیری وي
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده کوم مهارتونه باید زده شي زه په دغه مهارتونو باندې څومره پوهیږم کوم مهارتونو باندې نه پوهیږم کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي پلان جوړ شي له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډیره اسانه شوې هم ده ډیر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي کتابونو نه زده کی له نورو شیانو نه زده کی
پتاندې څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بیچواجی د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم ما مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کیدسې یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کوو او باید ولې پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضې ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه ده چې بعضې ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورني مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورني شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک د ژوند سره بې علاقې کیږي او نسي کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. دریم عامل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، ته بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نه کوي، بیا وروسته پایله ډېره بده بی. هم ټولنې ته، هم دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کیدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب، که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي وای موین سي، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش نه کوو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی شو. نو ځکه ځوانان دي باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوښتنه چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چې شي توایي. دغه دوه شان دي چې باید انسان ور باندې کار وکړي، پوسی او شت ځخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلار دي. اول عمومي شان ځخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوسی خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بېشکه چې دغه په نورو هېوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یې هغه سړېږي او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هېڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوې دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه له تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې له ودې وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامیده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنه پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اوولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي، یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي، د اهداف چې مشخص شي، هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه، په اتفاق، په یوه خوله، په هماهنګۍ کار روان کی، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګټ لري، هماغه ټارګټ ته ورسیږي یا نه ورسیږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره، په یو فکر تیر څکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ دې اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره دې موږ د ځان نپلونه جوړ کړو، موږ دې وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې دې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي، یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسئول چارواکي دې ته متوجه کو چې که چیرته دغه کار دغسې اوسي ډېره به ښه وي، مؤثر به تمام سي. د دې په څنګ کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر ګذاره دي، د هغوی نه موږ مرسته وغواړو، د هغوی را د خلکو په دې کار کې تر څو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لاره هواره کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو، د سهار تر شپږو بجو، په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو، د ماښام تر شپږو بجو، په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
تان دي څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه، د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشانه ځوان هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستون زده و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما له محل هدفونه سي، او محل هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانونمن سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر یو ځای پرې به حرکت کوي. په تیاره کې هدف به نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شپې، یعنی ټولنې څنګه کولای شي ژوند وکړي، داسې چې هم له خپل منځي اختلافات ځان وژغوري، او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي.
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې یو څوک کولای شي چې د مشرتوب، د معاونیت، یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه دې مشخص وله. بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غوښتنه ولري، او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره، هغه سیستم خپله هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلارې معلومې نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سي و، بیا په دمنځ منځ کې طبیعي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلاره و د سیستم کته رامنځته کوي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي یو ځای ته رسیږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړیتوب باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا موږ تاسو مطالم لرو، وای مرغان هغه کښینی چې بونه سره ورته، ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورته، ذوقونه سره ورته. یو شمېر ځوانان سره کښینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي زه کوښښ کوم د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي د تبي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي په فرهنګي ټولنه کې د کتابخانه رامنځته کوي مطالعه بکوي مشاعره بکوي نقد بکوي تخلیق بکوي تحقیق بکوي یو څوک سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه رامنځته کوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه رامنځته کوم او په هغه خپل اړخ کې د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د کار کې مثلا د تیپ برخه کې موږ ډیر زیات مشکلات لرو کېدای شي ډاکټران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي د یو ګورې سمور په ټولنه کې څه ډول تیبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدای شي یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه دغه مشکلاتو د لپاره خپل ژغ پورته کړي نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنې جوړې کړي هدفمند کړي هدفونه ځان سره وټاکي او په دې باندې باید ځوانان پوکړي سي چې ته دا کوم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکي د انساني هدفونه دي دا هم تا ته ګټه رسي هم ستا ټولنې ته هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې د هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي
درنو اوریدونکو دا د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
خار پما خامو مزرا خفا دے